السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سندن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو خو درس مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو خبر نو سرټی کې پکرمه کې د دوه ډلو ترمنځ پنخته کې شپږ تنه وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته په سفر دی او په ازبکستان کې نن ولسمشریز انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل په کرمه کې د پیواړ او ګیدو سیمو د ځینو خلکو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د ضلع پولیسو مشر طاهر اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې له ګیدو سیمې سره نږدې په ځنګل کې د لرګیو پرې کولو په وخت د پیواړ په خلکو ډسې وشوې. نوموړي زیاته کړه
سلور د سنیانو دی دوا له اهلی تشیو دی دا په دغه جګړه کې تر اوسه مړ دی د دواړو خواو سلور نور د زخمیان کېدو رپورټ دی ورسره.
بلخوا د سنیانو د شپږو قبیلو مشرانو د انخته غندلی ویلی دی چې د دې د ختمولو لپاره دی هڅې وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آبو هوا بدلون په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عرب ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان به د درې ورځني سفر پر مهال په ریاض ښار کې د میډل ایسټ گرین انیشیټیو سرمشري سي د پیلېدو په غونډه کې برخه اخلي او پکې به غیر ترقی یافته هیوادونو ته د آبو هوا بدلون په وړاندې د ننګونو او د پاکستان د یو عرب ونو د منصوبې په اړه خپل نظر او تجربه شریک کوي. د وزارت په وینا د ریاض د غونډې هدف په منځني ختیځ کې 500 عرب اونې کرل دي. نن د ګوسن سید د پوهاوی پړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د صحت نړیواله ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې یاده اداره له هیوادونو او شراکتدارانو غواړي چې د پولیو خلاف دې محتاط اوسي. د ادارې ویلي چې د ویکسینو او د پولیو ختمولو لپاره د نړیوال پروګرام د پیاوړي مشرتابه د هڅو له وجې د 1978 کال راهیسې د پولیو وایرس کیسونه 99.9% کم شوي دي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان اوسم داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس پیښې رپورټ کیږي. د پولیو ختمولو نړیوالې ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یو کیس او تیر کال 74 کیسونه رپورټ شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرالاینز ویلي له افغانانو سره به بشري او اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډیبرالاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ډیبرالاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه هم معلومات ورکړل. نن په ازبکستان کې صدارتي انتخابات کیږي. تمه ده چې د مخالفه امیدوارانو په انتخاباتو کې د نه ګډون له وجې ولسمشر شوکت میرزیایف په دویم ځل د ولسمشر څوکۍ وګټي. د ولسمشر د څوکۍ لپاره د میرزیایف په وړاندې هغه څلور امیدواران ولاړ دي چې د حکومت زیات پلوي دي. دریو نورو مخالفه ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره د ځان رجسټرډ کولو او یا د خپلو امیدوارانو ودرولو اجازه نه وه. بل خبر دا چې نن د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه کلیزه لمانځل کیږي. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د 1975 کال راهیسې ملګرو ملتونو په هر ځای کې د هر چا د ژوند د بدلولو لپاره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش بیا په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې کووید-19 وایرس، شخړې، غربت، لوږه او د آبو هوا بدلون بخنه غواړم او د آبو هوا بیړنۍ حالت دا یادونه کوي چې نړۍ اوس هم له مشکلاتو سره مخامخ ده او د دې حالاتو په وړاندې د کار کولو لپاره یوازینۍ لاره یووالی دی. او اخیری خبر د کرکټ په اړه. د کرکټ په نړیوال شل اووریز کپ کې نن د پاکستان او هند او دغسې د بنگلادیش او سریلانکا ترمنځ میچونه کیږي. لومړۍ لوبه به په شارجه کې د سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ وي چې د پیښور په وخت به مازیګر 3 بجې پیلېږي. دویمه لوبه به د پاکستان او هند ترمنځ په دوبۍ کې وي چې ماښام 2 بجې به پیلېږي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او ورزو وسته خبرونه لمړي ریپورت طرف ته په کورما کې د پیواړ او گیدو سیمو د دوه ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دا پیښه پرون هغه وخت وشوه چې د پیواړ خلکو له گیدو سیمو سره نږدې په ځنګل کې لرګي پرې کول او پې ډسې وشوې. بلخوا د سیمې مشرانو دا پیښه غندلې او دواړو ډلو ته یې د پر امن اوسېدو خواست کړی دی. تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې اورو.
دا جګړه پرون سهار شاوخوا لس بجې هله پیل شوه کله چې د گیدو سیمې سره نږدې له ځنګله لرګي پرې کولو پر وخت د پیواړ پر خلکو مبینه مخالف فارق ډزې وکړې. د ضلع پولیسو مشر طارق بال مشال رډیو ته وایي په دغه جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل ورکوټو او غوټو وسلو استعمال په آزاده توګه کړی چې پکې شپږ تنه مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. څلور د سنیانو دي، دوه له اهلي تشو دي. دا په دغه جګړه کې تر اوسه مړه دي. د دواړو خواوو څلور نور د زخمیان کېدو رپورټ دی ورسره او جګړه لا هم جاری ده. که څه هم په جګړه کې رسېدلې ځاني زیان لس تصدیق شوی، خو ځینې آزادې سرچینې دا شمېره تر دې زیاته ښیي او وایي له پولیسو سره د هغو مړو او زخمیانو شمېره نشته چې د جګړې له میدانه نه دي راوستل شوي او هغوی لا هم هغلته پراته دي. بلخوا د سنیانو شپږ قومونو مشرانو هغلته پیل شوي دا جګړه په سختو ټکو غوندلې او غوښتنه یې کړې دا د ودرولی شي، مورچې د امنیتي سرتیرو ته حواله شي، له جګړې میدانه ممکنه مړي راوچتولو رسۍ دې ملو شي، چا چې له قانونه سرغړونه کړې وي سزا دې ورکړل شي او د یاد تنازعۍ لپاره دې زر د حل لار وکتل شي. د تری حاجی رحیم منګل وای کدا سه او نشول نو دا جګړه نور سمو ته هم غزیدل شي.
دا جنگ کی څومره کوشش کړای شي، دا جنگ دې بند کړای شي. په دې جنگ سره دا ټوله علاقه متاثر کیږي. کدا جنگ وو شو خدای نه واسطه نور ټولونه وو شي، موږ دا جنگ په هر طریقې سوي دا دې بند کړای شي.
موږ د ضلع انتظامی مشال له ډاکټر افاق او زسر د رابطې هڅه وکړه خو ناکام شو. البته د سالسانو سرکاري کمیټه یو ځای کړي او مشر نیاز محمد توري مشال لوډیو ته ویلي د جګړې ودرېدو لپاره له حکومتي چارواکو سره کوششونه روان کړي خو کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلې. نیاز محمد توري وایي دا جنگ دومره ځکه اوږ شو چې د سولې لپاره پر ورغلې جرګې ډزې وشي او په هغه کې د ناصر حسین په نامه یو مشر سره هغلته زخمي شو او زیاتوي مخکې په احتیاط سره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي. د گیدو پر ہزم کا چیرتا کے جنگل دے دا پیوڑ الیزو او غنڈی خیل قبیلو لا منگل قوم سرا لڈر وقت نو رہ سے تنازع روان دا چربند مخ کی خنڑی جنگو نشیوی ہو حلی لا ہم ندی روستل شبه. طارق اورکزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو. دا طالبانو لخوا دا کابل دا نیولو رستو دا پاکستان دا خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترګریز بریدونه ډیر شوي دي. د اکتوبر په شلمه د خیبر پختونخوا په باجوړه هوټل کې په وسلوالو برید کې د پاکستان پنځه امنیتي سرتیري وشل شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي خو مخالف سیاسي ګوندونه پې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه وجوهات دي؟ په دې اړه د شاین بنیری دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. دغه شان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت ډېر غټې تشینې وکړې 2008 شروع شو باجوړ نه د ممند کې شروع شو 2009 کې بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نه په شمالي وزیرستان کې شروع شو دا غیر نه غټ ډسپیشن شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خوشي اوس دا تقریبا په نشپړ میاشتو شو شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې بیا خیبر کې بیا باجوړ کې خاص کر ډېرې حملې شروع شوې دي او خدای په هم سکیورټي اهلکار دي صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته دومره غریب نشته د نورو درستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو د خیبر پختونخوا ټول پولیس بوځي نو آپ آئی کې روکتي ډېر غټه علاقه ده
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي نوموړې زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیخه جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کومه ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوات دا ایریا لا کلیئر هم نه دی چې نه دی کلیئر دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا ده په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي څنګه راغلو موږ په دې نه پوهېږو دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي که بیا اپریشن صحیح کړو دا خلک څنګه راغلو دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاوره اچوي
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوی دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي نوموړي وایي زردا چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پي لخوا د راپېخ ګواښ سره هوارې راوباسي
ټي ټي پي چې کوم دی دیوانې دباو سیوارې اوس د سپانسرز نشته لکه انډیا هم نشته افغانستان کې امریکا هم لاړه نو هغې کې ډېر ډیسپریشن دی دوی تحلیل طرف ته روان دي اوس وایي چې څه موږ وکړو چې حکومت په دې مجبوره شي چې موږ سره خبرې وکړي یا څه داسې لیکن حالات خو بل طرف ته روان دي او سکیورټي فورسز کې واقعي ډېر وخت امن پاتې شو نو هغې سره سستي راځي نو هغه سستي دي کې شته او زما به سر دي ده
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دی پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې د اسلام آباد پالیسی انسټیټیوټ د سوري لاندې یوې غونډې ته وویل چې حکومت هغه وسلوالو ته یو لاره ورکول غواړي کوم چې د ریاست پر ضد وسله اوچتول نه غواړي پر دغه مهال د مسلم لیگ نون مرستیال مشر خورم دستگیر خان وویل چې ګوندې د حکومت لخوا طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز ردوي ځکه چې حکومت لا په دې اړه سپیناوی نه دی کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د کمې ډلې سره خبرې کول غواړي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو واورئ د شاین بنیری رپورټ مو اوریدو د جنوبي وزیرستان د بوبړ سمال اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته ستانه کړي ورته د مرستې ورکړي دوی مشال ریډیو ته ویلي چې په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یې خپل سیمه پریښه او تر اوسه په خیمو کې ژوند تېروي د سیمه اوسنیو اوسیدونکو دا هم ویلي چې حکومت دې ورته د وران شوو کورونو معاوضې ورکړي بلخوا چارواکو ویلي چې په دې سیمه کې د وران شوو کورونو سروې شوي او کډوالو ته مرستې هم ورکړل شوې تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو
د سویلی وزیرستان سیمې بوبړ سمل اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات نه ورسته دوی د کډوالۍ په ژوند مجبور کړي شوی دي او د پاکستان حکومت دوی ته نه د کډوالۍ مراعت ورکوي او نه یې خپلې سیمې کښې ژوند کولې ته پرېږدي په دغې برعکس د بوبړ اوسیدونکي عبدالله شاه مشال ریډیو ته وویل
په 2009 چې کله د رای نجات اپریشن شروع شو په جنوبي وزیرستان باندې دا د
د ګوبر د کلاس کې د زه خارج چې کیما دار هوا کلتانا با جنوبی وزیرستان علاقہ کلیر شول حکومت د چې دا علاقہ کلیر شول د خلک واپسی وشول حالان کې د خلک واپسی تر وسه پر نه د شوی چې دا د ګوبر علاقہ چې کیم د شپږو کومې نه بودی دا تر وسه پر د کډوالې ژوند کوي او تر وسه پر د حکومت طرف نه د خلک سره چې دا نه د شوی ور سره دغه علاقہ خلک راشن تر وسه پر نه د نه شوی دا خلک چې کیم دی په ټاک دی ای خان بنو پشاور د زنه داسې دي چې دغه په دا علاقې شهم په ټینټینا شو وخت راوي دغه د ملي د کړې واخ نه لاري دي
د ببر سیمه اوسیدونکو یې نعمت الله ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته د ړنګ کړي شوی کورونو موعظه ورکي او په خپل سیمه کې د ژوند تیرولو ته پرېږدي
چې حکومت کې اعلان وکړي میجا چې چا کورونه ړنګ شوی دي هغه ته میز موعظه ورکوي دغه خلک تر اوسه پورې سر نه اندو شوی هم موجوده خلک چنل یې ملو شوی چې ورته ټیم ورکړای وو د سیمتنی کنسرو وشول انیما او د کونسل کلی وشول لا نور سره د هغه پوتې شول نشته دا خپل موعظه ملو شي خپل حقوق ته ملو شي او میز حکومت ته د اپیل کوي چې میز اخورانه چې کیمر وته دی دا په خپل طریقه سره د رجستریشن وشي خپل علاقه ته نو پانسي
مشال ریډیو چې د بوبړ سملو سي دونکو خبرې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله مخه تکشیش وي هغه په دا رنگ جواب وکا
سمال په ورته هو ټیم ملو شو او سروي شو بیا دو کدا سه یو یا دوا یا درې کا سن پته یا یی جن مو ته خامخ ټیم دروشي نو خو بیا وګوري چا د ته سروي شو دو لا لا کدا شو دو کندو شو ای ډی پی زه چې کوم مراتی نو ای ډی پی زه مراته خو چې سمره نر ما سیت ملو شو دی خو ته ملو شو دی بل ک ان ټیسټ د څه شي پته چې ته نظر شي ته مو ته نه ملو شو نو دا و شایم شته چې مشه دا شي نه ملو شو بل څه ته ملو شو دا دا څه خبره نشته چې لا د سروي نو شو یی یا د دو ای ډی پی زو سټیټس څه سم افلادو یا دینه علاوه د وطن ته پرېږدې سمال په ورته هو یو روډ لګیا دا روډ په ټیک ټاک روډ جوړی شي بلیک ټاپ روډ دا
د بوبړ اوسې دونکو دا هم وویل چې دوی نور د پاکستان په نور شهرونو کې د کډوالې تاریخ ژوند نشي تیرا ولای د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیا دا دوی خپل سیمه ته پرېږدې چې دوی خپل پوتې ژوند په آرام سره په خپل کلیو کې تیر کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
خبر پختونخوا کې د کارخانو مالکان وای د حکومت هغه پریکړه نه مني چې وای د لودګې د مخنیوي لپاره با کارخانه کاروباری زونونو ته انتقال لوي دوی زیاته کړې خپلې کارخانې به بندې کړي خو د حکومت دا پریکړه نه مني د خبر پختونخوا حکومت وایي تر ارس لومړی د ولس ژوند ته پام کوي او که له اکنامیک زونونو کارخانې کاروباری اغو ته راوړل شي نو ګنده اوبه به د زراعت لپاره وکارول شي او د زیان پر ځای به ترې ګټه وغستل شي تفصیل د شانواز ترگزی په ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا حکومت وای د ماحول د صفائی د پاره د دوی گاونه روان دي د اکتوبر په 22مه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت سلاکار عبدالکریم خان په پیښور کې د صفا او بو د پلانټ یا زید پرانست په محل میډیا ته ویلو هغه ټولي کارخانه چې د اکنامیک زونونو نه بهر دي کوشش کوي چې د ماحول د صفا ساتلو لپاره کاروباری زونونو ته انتقال کړي ممکنه ده د دغه شان ګام اخستو سره به هوا او اوبه دواړه د آلودګۍ نه پاک شي خو آیا دغه کارخانه داران به د کلونو را حاصل لګیدلې کارخانه کاروباری زونونو ته یوسي او یا نه سید خان چې په پیربالا پیښور او سبان خور کې د کانو کارخانه دي مشال رډو ته د اکتوبر په 23مه و ویل
زه دا فکری و درو ما خو زه به انت یو نسم چې مرسی دې کې دې شې شپ کې نه دې زره مرسی دې کې زما خپل پلاټ اندې دغه هو نو بوتې دې دې واغه زه کې دې زره متبادل سره سیستم دې دې دا وای چې را پالوشن پالوشن خو دغه نه کیږي نه د مربولو نه خدا سلوګي نه دې چا دوزی تا خو بو کې پورډر زی او باندې بو ته زی د سکل کیږي صفو بوتې زی او نور به ګندې خالي یو زی کې ورځي
او دا خبر کې د دسمبر په 14 مه 2014 کې د پیښور هوا ګند کې د سرخی لګیدل یو خبر کې دوی د خبر پښتونخوا د شماریاتو د داداري رخوا لیکلی یوازې په پیښور کې 15 لک او 20 زره ګاډي دي دې کې 2,12,500 موټر سایکل دي، څه 96,000 جیپونه او موټر ګاډي، ولې 25,500 بسونه او ټرکونه هم په دغه شمیر کې شامل دي. د دغه کال وروسته د ګاډو د شمیرې کوم نوی رپورټ تر دې وخته پورې نه دی جاری شوی، خو هم په دغه رپورټ کې دا هم لیکلي وو پېښور کې 6,500 د خښتو بټۍ دي چې هغې کې د خښتو د پخولو لپاره د لرګي تر څنګ د ربړ ټیرونه هم کارول کېږي. دغه رپورټ کې دا هم راغلي وو هم د دغه ګاډو بټونه د وتونکو لوګي د وجې د پېښور د هوا ماحول ګنده شوی. رپورټونه کې راغلي چې د کارخانو نو وتونکو ګنده اوبه په نهرونو کې شامل شي، د کروندو لپاره هم دغه اوبه ناقصه وي او د څښلو د اوبو وسیلو ته هم زیان رسوي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان د اکتوبر په 23 مشهد رډو ته وویل دوی کوشش روان کړي چې هغه کارخانه چې خو په عامه آبادی کې یا د سرکونو په غاړه اکنامیک زونونو او یا د کاروبار لپاره مختص شوی ځایونو ته انتقال کړي،
چې د دې کمپلوټډ اوبو زینو هغه یو داسې لیول ته راشي چې هغه اګریکلچر پرپز لپاره استعمال شي. د سره سره حکومت په انوایرنمنټ ډېر زیاته سختي کوي. کوچ زمنګ کارخانه دا هغه نه متاثر دي، چې ګړومبې خو صحت دی، ګړومبې د انسان ژوند دی، نو بیا ورپسې نورې خبرې دي. نو هغه فل لو چې د هغه امپلیمنټ کیږي
سږ کال د جون په شپږمه په ایکسپریس ټریبیون نومې اخبار کې په یو خبر کې دوی لیکلي وو د سماجی ډلو، د ماحول ماهرینو، څېړنکارانو، د صحت ماهرینو، میډیا کارکونکو او د پالیسۍ جوړونکو لخوا یو غونډه شوې چې پکې ویل شوي د دوی دغه اتحاد به د ماحول د صفا ساتلو او د موسمونو د خراب بدلون د مخنیوي لپاره څېړنې کوي، تجویزونه به وړاندې کوي او پالیسي سازان به د عملي کولو لپاره پالیسۍ جوړوي، ځکه دوی ویلي دغه موسمي بدلونونه او د ماحول آلودګي د صحت لپاره ډېر خطرناک ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د اکتوبر 23مه یعنی نن په نړۍ کې د ګزړنې ضد د آگاهې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د لړکې د خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې د ګزړنې د ساسکو خلاف د ګنګوسو د ختمولو لپاره له علماو مرسته واخلي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام یو پخانی مشر ډاکټر افتخار علي ویلي لکه نه چې حکومت د پولیو د ساسکو په ارزښت د دینی عالمانو د مرستو اغېستو لړۍ پیل کړې، له پولیو د انکاري کورنیو شمیر مخ په کمېدو دی. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پولیو د مخنیوي د پروګرام لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویاند وای چې په صوبه کې د ګذرن د ساسکو پر ضد د غلطي پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو سره غونډې پیل کړي. د اکتوبر په 23مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ګذرن د مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعلی محمود خان ویاند خورشید خان وویل چې په دې لړکی د آگاهی رومبای غونډه د اکتوبر په 23مه د خیبر قبایلی دلی په جامع جنیدی غفوریا کې وشوه.
آگاہی کانفرنس منگا کہو جی پولیو حوالے سرا او دا آرگنائز کئی روٹری انٹرنیشنل علماء اکرام دا خیبر ایجنسی والا دا ہریو مختلف 275 جماعتنا مدرسی دا ہو مشران او دا دیو ری چی منگتا دیزی کی ریفیوزل زیاد تی نمنگ دا علماء اکرام انا مدد دا پارا دل دا ایویرنس پروگرام انا کو نا ہو سر نشست کو دا ہو سر منفی پروپاگنڈا بھی یا سوالات بھی یا شک شبہات بھی یا خبری بھی نمنگ سر ڈاکٹران موجود بھی نمنگ سر ہر ٹیم ایکسپرٹ موجود بھی نمنگ تمنگ جواب برکو کبھی آگو تا ریٹن کس سوال یا ایویڈنس بکار بھی تو آگا دا پارا بیا زمنگ بیل بھی ٹیکنیکل ٹیم دے گورنمنٹ ای او سی پنم مانے پشاور کے ناس دی ورسک روڈ کے کبھی آگا تا والے کو آگو دیو تا
د علماو د آگاهی د غونډې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د پولیو د پروګرام د راپورونو له مخه روان کال په هغه هیواد کې د ګذرن یوازې یوه مثبته پیښه مخې ته راغلې ده. د اکتوبر په 23مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پولیو د پروګرام نېشنل کوارډینیټر ډاکټر شهزاد بیگ وویل چې دا مهال د پاکستان په دریو برخو کې د ګذرن پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین نتیجې کمزوري دي. زبه دا وایم چې دا مهال ریډ الرټ په درو برخو کې دی چې پکې د کراچۍ ښار، د بلوچستان قلعه عبدالله او د خیبر پختونخوا جنوبي سیمې شامل دي. دغو سیمو لپاره زموږ دا ستراتیجي ده چې د ګذرن پر ضد د ساسکو ښه کمپاین وشي، دغو سیمو کې د انکاري کورنیو شمېره راکمه کړو او هلته د نگرانۍ او څارنې نظام نور پیاوړی کړو. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام د راپورونو له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ګذرن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین د منفي پروپاګاندا غلط افواګانو د بیلابیلو نړیوالو وجوهاتو له امله خپلو ماشومانو ته د ګوزن پر د ساسکو ورکولو نه د انکاري کورنیو د چیلنجونو سره مخ دی. مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې د دې چیلنجونو پر ضد دوی چې کومه تګلاره جوړه کړې وه هغې ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. پولیو پر ضد ساسکو ورکولو د کمپاین پر ضد تر ټولو زیان رسوونکی پروپیګنډا دا وه چې ماشومانو ته د ساسکي ورکول په اسلامي حوالی حرام دي. خو د اکتوبر په 21 په خیبر قبیلی دله کې د علماو د آګاهۍ د غونډې کوربا او د جامع جنیدی غفوریا مدرسې محتمم مفتی احسان الله جنیدی وویل چې دې غونډه کې د تیرا ملاګورو او شلمان نه علاوه د صوبې د لرې پرتو سیمو علماو برخه درلوده او ټول په یوه خوله وو چې دا ساسکي حرام نه دي.
او هغه پاکستان کې اوسېږي، هغه د تجربه کې هغه بیماران یې ولید په خپلو سترګو باندې. هغه په فکر کې ما په خیال کې ما څومره ناشته شوې ده په دې مقام باندې. موږ خپله په دې کې کمپینونه کړي دي، تقریرونه هم کړي دي، او موږ خپل قوم لا آگاهي ورکړې دي چې دا کوم سوچ خلکو دی چې دا بیا بچینې پیدا کیږي او دا دا اسې غلطه پروپاګاندا ده.
د نړیوال پروتوکول لمخه کوم هیواد کې درې کاله پرله پسې د ګوزن مثبتې پیښې ثبت نشي نو هغه هیواد په رسمي توګه د ګوزن ناصفا ګرځول کیږي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. خو د پاکستان د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ وایي چې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپین په حوالی ورسره افغان طالبان هم سلا شوي دي. او د ده په خبره په افغانستان کې بعد نومبر په 8 د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین سره په پاکستان کې د ګوزر د ناروغۍ پر ضد هسي لا نورې نتیجې ورکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت د سواد د پخانی والی میا ګل جانزیب کور قومي ورسا ګرځولی او دې لړکې ضلعي انتظامیې ته ویلي چې په مناسب نرخ کې دې واخلي. ویل کېږي چې دا 45 کناله بنگله په 1986 کال کې جوړه شوې وه او اوس پې د والی د خپلوانو ترمنځ شخړه هم روانه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدونه وړاندې واکمن ریاست و او په کال 1991 کې د ریاست مشر میاګل جهانزیب پاکستان ته حواله کړو چې ورسره د ریاست زیاتره سرکاري ودانۍ هم د پاکستان حکومت په برخه کې پاتې شوې. په سوات سیدو شریف کې د والي سوات لویه بنگله چې 15 کیناله ده اوس پرې د والي سوات د نمسو ترمنځ په ملکیت شخړه هم روانه ده. د خیبر پختونخوا حکومت د یو حکمنامې تر سوري لاندې قومي ورثه ګرځولې او د سوات ډپټي کمشنر ته امر جاری کړی چې په مناسب نرخته واغسته شي. د والي سوات بنگلې پاړه د ریاست سرکاري ټیکادار اتیا کلن حاجی رسول خان وای چې کال 1986 کې دغه بنگله جوړه شوې چې پکې شپږ د والي سوات د استوګنې کمرې او د مینمنو لپاره جدا ودانۍ ده او دغه ودانۍ یو لوی تاریخ لري.
زما په خیال د والي صاحب به کم از کم اتیا جوړې بوټانو دسې کوټونه او دسې هر شی وکړه دا صرف سیزونه راکړي چې دا دغه بوټان دي، دا دغه لخته ده، دا دغه ټیبل او دا دغه دغه کارو ده، دغه دغه سره ترانزیسټر فلپس هغه ترانزیسټر به هغه چې سر راوته سر به راوست په منځ به پروتو دو ټایمه به خبرونه اورېدل یوولس بجو خبرونه به اورېدل بیا به یې بند کړو بیا به ماسپخین خبرونه اورې بیا یې بند کړو دغه به ترانزیسټر فلپس ترانزیسټر و په دغه میز زپاسه پروت دا باندې به سیزونه راشي چې دا یو د هغه یو دغه یو شان دی چې هغه یو د دې ملک یو حکمران او هغه د سجون تیر کړی.
د سوات سیدو شریف ادیب شاعر عثمان الاسیار چې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر هم دی وایي چې کچری حکومت د والي سوات بنگله قومي ورثه کړي او پکې د ریاست سوات پخوانی شیان کې خو دشي دغه به ډیر ګټور عمل وي.
دلته کلچر ټوریزم دی، دلته د غرونو سیلګری دی، دلته کې د سیندونو سیلګری دی، دلته د تاریخ سیلګری ده. دا د هغې لپاره یو ډیر بنیادي د سیلنکارو لپاره ډیر اهم څیز دی چې د سوات تاریخ چې دی بیا د ریاستي دورې تاریخ ځان لې ځانګړی تاریخ دی چې دا د پښتنو د جرګې په تناظر کې مختار غلې دلته پښتو چې دنه دا ریاستي او دفتری جبه دلته د ولس کلچر چې دغه ژوندې او موسیقي ته او ریاستي سرپرستی اسیر او کلچر ته او ریاستي سرپرستی اسیلو دغه اسټام پیپر د والی صاحب د لاس لیکونه دغه استعمال سيزونه د ریاست دورې سره جسونه سيزونه پاتې شي د دې ته والی سواد میوزیم بیا ورکړی شي دا ډېر زیات غوړه کاری
د سیدو شریف په مرکزی سړک جوړه د والی سواد بنگلہ دا وخت د والی سواد سلور زامنو بچو احمد زیب امیر زیب اورنگ زیب او حبیب شہزاده او د هغه د خزی بیگم مشترکه جیداد ده په دغه مو د والی سواد نمسی عدنان اورنگ زیب او بیا ورسته د والی سواد انګور مسرت احمد زیب چې د بنگلی خوا کې استوب لکوي څخه پښتنه وکړه خو هغه د څه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه وکړه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د سحر لسنیمې بجې شوې د لنډ خبرونو طرف ته بلاړ شو په کورما کې د پیواړو گیدو سیمو د سنو خلکو ترمنځ پنخته کې شپږ تنه وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د ضلع پولیسو مشر طاهر اقبال پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا نخته د شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې له گیدو سیمو سره نږدې په سنګل کې د لرګیو پرې کولو په وخت د پیواړ په خلکو ډسې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آب و هوا بدلون په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عرب ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان به د درې ورځني سفر پر مهال په ریاض ښار کې د میډل ایسټ گرین انیشیټیو سرمشري سي د پیلې دو په غونډه کې برخه اخلي. نن د ګزن ضد پوهاوی په اړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې یاده اداره له هیوادونو شراکت دارانو غواړي چې د پولیو خلاف دې محتاط اوسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذې ډیبرا لاینز ویلي له افغانانو سره به بشري او اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري کوي. نن په ازبکستان کې صدارتي انتخابات کیږي. تمه ده چې د مخالفه امیدوارانو په انتخاباتو کې د نه ګډون له وجې ولسمشر شوکت میرزیایف په دویم ځل د ولسمشر څوکۍ وګټي. او د کرکټ په نړیوال شل اووریز کپ کې نن د پاکستان او هند او دغسې د بنگلادیش او سریلانکا ترمنځ میچونه کیږي. لومړی لوبه به په شارجه کې د سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ وي چې د پیښور په وخت به مازدیګر درې بجې پیلېږي. دویمه لوبه به د پاکستان او هند ترمنځ په دوبۍ کې وي چې د ماښام په اوو بجو به پیل شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دي د ونی سي خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث د دې خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی او د خبرونه درته من په تکراری بڼه خبرو
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کی ز عبدالحی کاکړ درته هر کله وایم. په پاکستان کې د زیاتیدونکې ګرانۍ په اړه د دې هیواد د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. د دې هیواد شماریاتو دفتر یعنی پاکستان بیرو آف سټیټسټکس څو ورځې له مخه ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 12.66 وه. د دفتر له مخې په دې وروستیو کې 22 خوراکي شانو کې بای لوړې شوې وې. دا احتجاج اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یعنی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند په بیلابیلو زورو کې د ګرانی پر ضد پیل کړی دي. خو پوښتنه دا ده چې حزب اختلاف دا احتجاج د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي او کنه دا به د ګرانی په لمنځه وړلو کې مهم رول ولوبوي. دا او نورې پوښتنې د مشال تورنال لاندې کې څېړو. میلمانو مو د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر سجاد بخاری او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق دی. دا وخت دواړه قدرمن میلمانه راسه د ټلیفون په لاین دی. ډاکټر سجاد بخاری صاحب او ډاکټر میراج الحق صاحب تاسو د دواړو تار کلای و.
ډیره مننه
ډاکټر سجاد بخاری صاحب. سوال دا دی لکه څنګه چې ما راپور ته کوي چې د ګرانۍ په خلاف کو اپوزیشن پارټیانی احتجاج شروع کړی دی. ستاسو په خیال باندې دا یوازې د دوی د عمران خان د حکومت پر ضد باندې یو موقع ګڼي دا چې خلک له ده متنفره کی او کنه دوی کولای سي چې د دې گرانی کم لیول دی یا کچه د دارا لاندې کی یا په مخ کې مخاوني سي
چې دا پی ډی ایم چې دا ټیم د عوام فلاو بهبود د پاره د عوام د ستونزو د پاره د دې د گرانی د وجه یا د نور وجوهات سچ دي دوی دا احتجاج کی یا زما بدی کی جواب داری چی قطن نا دا چی دی سیاست دی او دا بدا مرغ از مجد پاکستان چی کم سیاسی کلتور دی پاگر کی چی دی مجد آشان اندلی دی چی اپوزیشن ہر وقت چی دی مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او آغا چی دی انتخابات چی را نجدی سی نو آغا یو الیکشن کیمپین شکل اختیار کی دی پروٹیسٹ مطلب دا گورنمنٹ اگینسٹ چی وی نو دون غٹ غٹ مواقع را لے پاکستان سو دا ٹیم ملگری چی دی دا اکانومی باندی ہم پوئی جی کم ٹائمز مر سرکولر ڈیٹ چی دی یو لسا تر دو وشت ورس سی دی یعنی یو لسو عرب اسا دو وشت سو تا ورس سی دی نو آغا ٹائم چی دی دوی پدی جغون کئی او زمر چی کم انفلیشن چی دی اگر تر شپاج نہ ہونے سے بیا تر پنزل اس ورس سی دی او دا ڈالر یعنی ایکسچینج ریٹ چی دی اگر تر کم زی ورس سی دی نو آغا ٹائم دوی دھرنا نکڑا ور احتجاج نہ کئی وست چی دی انتخابات دی تا نجدے معلومی جی دوی تا دارنگم معلومی جی چی دلتا پا مش پر سیٹ اپ کی چی دی ہو سکتا ہے یہ او ڈیزاسٹر ہو سی او باغا کی چی دوی گٹ ترلا سے کی او انتخابات ہو سی نو دا یو الیکشن کیمپین شکل ہم ستا ازما پا نظر کی اخپل دا روان وقت تیاری کئی دوی نو دوی تا دا عوام دا غصر سره ډیر زیات نستا تکلیف نستا
سامه د ډاکټر صاحب ډیر مننه تاسو مخال یو پر تصویر ورکی ډاکټر مرجولک صاحب کچم ډاکټر صاحب سجاد صاحب دا وایي چې دا زیاتره د سیاسي پارټیانو کوشش دی چې هغه خپل ګټه ترلاسه کړي خو په عین وخت کې بیا عمران خان یعنی د دې د باو په نتیجه کې بیا کوشش کوي چې خلکو ته یو څه ریلیف یا دغه ورکړي کاغه په هر شکل کې خو سوال ولتل تاسو دا دی چې کله تاسو په خپل تجربه کې لیدلې دي چې کله دغه سي تحریکونه کاغه دوی اسی د خلکو یعنی د خپل سیاسي ګټو لپاره هم کوي خو انډایرکټلی یعنی په بل شکل کې بیا د ګرانۍ په مخنیوي کې یو څه رول به هم پر راضي کنه راضي
جی اصل کې خدا یو سیاسي تبصره خو زنه شم کولای
نه زما مقصد دلته سیاسي تبصره زانه تاسو په تجربه کې لیدلې ځکه پاکستان کې تر دې لمخ هم ګرانۍ راغلي دي او بیا آیا دارنګ تحریکونه په خوا چلیدلې دي هغه څه اثر کړی دي یا ګرانۍ ختم کی یا کم کی یا داغه مخنیوي وکي
جی موږ کو هیستوریکلی وګورو یعنی کم تیر شوی وخت لري نو زما جواب بدای چی بالکل نه لکه تحریک ادارې چې دا اپوزیشن ته خو یو داسې پوینټ واغی ته یو مکمل اویږي چې هغه واقعا تاسو ګورئ نو په ګراوند باندې خلک چې دین یو عام وګړي په ژوند کې د انفلیشن د ګرانی د وجنا ستونزې سیوا شوې دي پاره کې د حکومت چې کوم پالیسیز دي میکرو اکنامک پالیسیز چې لري کوم دي اقتصادي معاشي پالیسیز چې کوم دي نو هغه یو اهم کردار د دغې دی کوم ګرانی چې سیوا شوې ده خو اپوزیشن کو پرکه تحریک چلی نو زما خپل ابزرویشن دا دي چې د دې نه په ګرانوالي کې څه کمی نشي راتلی ځکه چې دا د حکومت چې کوم پالیسیز دي او دا غي سره چې د سٹیټ کم ایجنسیز دي او سٹیټ بینک ته او مختلف منیسټریز دي نو دا غي یو کلکټیو ډیسیژن چې غي میکرو اکنامک پالیسی ډیزاین کوي کاغه مالیاتی پالیسی دا کو دا شان سٹیټ بینک زری پالیسی یعنی مونیټری پالیسی ډیزاین کوي یا ایکسچینج ریټ پالیسی دا یا ٹریڈ یعنی تجارتی پالیسی نه دي نو زما خپل خیال دا نه دی چې یاره اپوزیشن چې کوم اوس احتجاج دی یا تحریک دی دا حکومت باندې پریشر بلډ کولای شي او حکومت کو به ریویژن وکړي او دغه پالیسۍ مالیاتي پالیسی دا زر پالیسی دا انجنیریټ یا ٹریډ پالیسی دا هغه ریویژن وکړي هغه ریورس کی نو هغه یو وجه کېدای شي
سمه دا ډاکټر صاحب هم دغه تزر اعظم دی یعنی دا به بیاز ما سوال ویل تاسو زخه له ډاکټر سجاد بخاری سے بروس بیا تاسو تر اعظم هم دا سوال به بیا در زخه کوم مننه ډاکټر سجاد بخاری سے تاسو وی چې زیاتره اپوزیشن ګوندونه تاسو په خیال دا دي چې دوی د خپل ګټو د پاره یا د خپل خلکو زړونو ګټلو د پاره کوي خو د اپوزیشن کار هم دا وی چې حکومت چې کمی پالیسۍ نه وي کاغه په هر برخه کې وي پر هغه باندې دوی دغه وکی احتجاج کوي یا د دغه مخته یا ارڅ چې کوي کنه خپل پار شکل کې کوي کګانو زازي په شکل کې ک سړکونو ته یې کدغه توي خو سوال تدا دی چې آیا خلق دا پوزیشن دی اواز ته یا دی غک ته چې یا دی ژغ ته چې موږ به د خلاف احتجاج کو دې ته څومره جواب وایي
زموږ د بل ملګری سره چې استاد کوم سوال وکړي د اکانومي په حواله نو زه تر ټولو اول چې دی تاسو ته د بیسیک ریزنز درو شیم دا ګورنمنت چې دی د خپل یو نظریه او خپل یو سوچ او خپل یو فکر یو او دا خبره کولی خلکو ته چې په دا وطن کې کم زموږ اکنامیک کرایسیس چې دی موږ د دې ختمول د پاره راغلي او د دې د پاره دوی یو نه دوه نه بیا څلور وزیران کښې شول لیکن دا څلور سره وزرا چې دی هغه نه کړ ډلیور اوس ایون چې جهانگیر ترین صاحب تاسو وګورئ په پاناما پیپرس کې دا پینډورا پیپرس کې چې دی د دې نوم راغلی دی پینډورا ایون د پینډورا پیپرس باوجود په یو شکل کې دی ته پرموشن ملاو سو په کار خدا وای چې د اکاؤنټیبلټی سو وای احتساب سو وای چې بای دا کم چې کمپنیز تاسو جوړ کړی دی آف شور کمپنیز چې دی د تفصیلات راکړي نو هغه آلریډی چې دی یو نیگیټیو امپیکټ چې دی په سوسایټی کې چې دی هغه ډیولپ شوی دی او آلریډی دا اپوزیشن چې دی دا شان ترلاسه کوي دی ګټه ترلاسه کوي دا مواقع
چې دی تاسو وې خو سوال دا دی ته خلګو لغاړي تاسو څنګه ویني چې خلک دا اپوزیشن دی دغه ته کوم جواب ورکوي ځکه خلک خوم داسې رپورټونه دي چې ډیر زیات تنگ دي نو آیا خلک دوی ځان ته دغه کولای شي خلک ودی ته هرکلی وایي یا پاغه کې شمولیت کوي د دوی په دې جلسو جلوسونو یا دوی د پاره دی
بالکل دا تاسو چې کوم منظر کشي وکړه تاسو کوم خبره چې وکړه دا خبره سه بالکل تاسو اتفاق کوم او انډورس کوم چې دا ټیم چې دی هغه یو مثال به مطلب تاسو اروېدلې چې وای لوها ګرم یا تھوڑا مار دو نه مطلب دا ټیم چې دی عوام دې شي ته بالکل تیار دي تر دې ځای ورسوي عوام چې اوس عوام اپوزیشن سات ورکی چې په هر شکل کې عوام به اوس دا نه ګوري چې دا پروټیست څوک کوي دا جے یو آئی کوي پی ایم ایل این کوي پاکستان پیپلز پارٹی کوي پښتونخوا ملي عوامي پارٹی کوي عوامي نیشنل پارٹی کوي دې شي ته اوس دې نه ګوري د دې اوس ډایرکشن چې دی هغه بداوی چې دا ګرانی مخنیوي څنګه وسی او د دې لپاره چې هر تحریک مخ تراسي هغه ته یو عوامي پذیرایي مطلب دا دی تحریک ته ملاوي چې په دې کې بل شک نستا لیکن سوال به عدالت دا سي دی چې تقسیم لري په خپل پی ڈی ایم چې دی الریډي پاکستان پیپلز پارټی زن وته لیدا هغه دا وایي چې بای موږ خپل جلا تحریک کو جمهوریت انداز باندې کو په مفاهمت باندې کو دا لږ اګریسیو دی دا چې کوم پی ڈی ایم چې دی د دې موقف هم او بلیج اگریسیو اپروچ سدوی مختزی نو زدا وایم چې د دېغه نظریاتی او ځینې جذباتی سپورټرز لري دوی دا خلک حادثاتی زدا و چې نه څنګه لچ اقتدار نه ستور سره حادثاتی سپورټرز خودی ته نه دلاویږي لیکن اوور ال چې موږ وګورو نو دوی اپوزیشن چې دی دا وخت چې دی دا معاملات سره او دا سناریو سره ګټه ترلاسه کول شي
مننه ډاکټر صاحب زبې هم تاسو تر اعظم ډاکټر میراج الحق صاحب یو سوال کوم تاسو په یو حجره کې ناست یو په یو کور کې ناست یو زه ډیر غواړم ساده یو ځکه چې نن سبا خو هر علم چې دی هغه ډیر پیچلی سوی دی اقتصاد خو بیخي پیچلی دی ډیر په ګرانه دی خو که په ساده ټکو کې ولې د عمران خان په حکومت کې شان دومره په تیزی گرانیږي د نواز شریف حکومت کې مقابلتن ډېر په کمه باندې دا کېدل یعنی که ساده ټکو کې پوجره کې ناس یو سړی تاسو پوکوي نو د دې ولې گرانی ولې په زیاتېدو ده
ساده ټکو کې کومنګ دا ویو نو کوتا سو خیال وکي د دې گرانی او بیروزګاری او اقتصادي پرمختګ د دې د حکومت چې کوم پالیسی نه دي چاغه ته مونږه مالیاتي پالیسی وایو تجارتي پالیسی ده یا د ایکسچینج ریټ پالیسی چې مونږه ده د دې ټولو پالیسینو د دې سره ډېر جوخت تړون دي تاسو سوال دا ده چې تیر حکومت په نسبت باندې د دې حکومت هغه کمی پالیسی نه دي یعنی مالیاتي پالیسی د دې صدا د سټیټ بینک ذری پالیسی صدا د شاته تجارتي پالیسی سری او ایکسچینج ریټ پالیسی صدا چې د تیر حکومت په نسبت باندې د نون لیگ په نسبت باندې پی ٹی آئی حکومت کې ګرانواله یعنی انفلیشن چې دینه داسې واده جی تاسو کو خیال وکړئ د پی ٹی آئی د راتلونکو مخ کې څنګه ډاکټر صاحب ذکر وکړو دیو یو سلوګن او هغه څنګه ډېر بد اګریسیو او هغه کې آی ایم ایف ته فل سټاپ لګولو د شانته د ډالر د انفلو ډېر غټه خبره کیده ټیکس سیستم چې نو د کې ومنګا ریفارم درولو
ټیکس
د صحیح کو او دا څنګه نور ډېر وعده زما خپل خیال دار دی چې یو خو چونکی دغه وعده ریالیستیک په وخت کې
حقیقت باندې
هر څه نه وي
نو گراؤنڈ ریئلٹی باندھے چونکہ دگا پریشر بلڈ شو او حکومت چونکہ ایک دم دا ایم ایف پیکج واغستو ایم ایف طرف طرف چدینو دا سے شرطن کے خود چاہے سرا کتاب خیالوں کے داغی ذکر رکم نو داغی د منگائی سرا یعنی گرانواری سرا ڈیر جوخت دے اول شر ایم ایف داؤ چھ د بجلی اور د گیس پنرخن کے بھائی زاپائی هغه حکومت دغه اگریمنٹ دغه سره ساين کو دغه په نرخونو کې اضافه وشوه دویم شرط دغه دا کم سبسيډي ورکړی کیږي په تیرو
رعایتونه
هغه جنرال سبسيډي ټارګټډ رعایتونه کم رعایت ورکړی کیږي هغه تقریبا د شپږو سو اربوډا روپو پورې رعایت حکومت ورکړي نو هغه به کمیږي هغه هم حکومت په کې ډېر کمې کړي
او دغه بوج په خلکو راغلی
پارے بہت ظاہر خبر ہے بخال کو باندھ رہا ہے پارا ایم ایف گفت نہ کڑے
جی ایس ٹی ٹیکسو نہ پرشانو باندھ ٹیکسو نہ لگے گل دا دا سیوا کی
جی روپئے قدر چی دینا ہاگا ابرپٹلی اچانک چی دینا ہاگا ڈیر زید کم شو نو کم چی دا باہر میں شرط لو اور تاسو کے خیالوں کی زمین چی کم کنزمپشن باسکٹ بزدا ہوئی ہمیں کم روزمرہ چیزوں میں استعمال کم چیزوں نے کہا فوڈ آئٹم دی یعنی خوراکی مواد دی کہا نور چمر چیزوں نے چیری تو پا کے دا باہر نہ چیزوں نے غوڑو نہ داغے ڈیر غٹ اشارہ ظاہر خبر رہا کل چیز روپئے قدر ڈالر پہ مقابلہ کے کم شو نہ داغے چیزوں نرخوں نے چیزیں نہ اور ٹول نہ زیاد تاسو کې خیالو کې د تیلو نرخ سیوا شو ځکه چې دا غي هم د ډالر سره او د چینج ریټ سره تړونو دا غا پالیسی نه دي چې کم ایم ایف پیکیج هغه څه شی او حکومت د مخکنه کم سټرکچر او سټیبلایزیشن پالیسیز د پاره وعده کړي وا هغه کې هم حکومت چې اګریسیو ډایرکشن باندې او موډ باندې هغي هغي ته اپروچ وکړو او دیم د ایم ایف د پیکیج د لاندې د ایم ایف د شرطونو د لاندې دغه مالیاتی تجارتی ایکسچینج او زری پالیسی چې دنه دا ډیزاین شوی او دا غي چې کوم عوام باندې اثر راغی نو د منګایي او د بیروزګاری په شکل کې راغی.
ډاکټر میراج الحق صاحب سوال زما دا او تاسو ول چې د دې زیات تعلق چې دی هغه دغه سره وله ایم ایف چې کوم شرطونه یې شو هغه شرطونه حکومت یو په یو پر کول او بل اخره دا سو چې ګرانی زیاته سو او سوال دا دی چې دغه ایم ایف څخه نواز شریف هم پیسې اخستی وي خو هغه کی دومره گرانی نه راغله کدا نو د دې بیا وجه څه ده چې موږ دغه ایم ایف سینو شریف ته پور ورکی دومره گرانی نه راځي او هغه ایم ایف ته چې عمران خان ته دغه ورکوي هغه کې ډیر راځي.
جی دا خو د حکومت او د ایم ایف د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن او د حکومت په منځ کې چې نه هغه یو ډیلینګ هغه حکومت کیپیسټی او دغه وخت کوم حالات چې دین هغه دغه ډیټرمینیشن کوي چې حکومت په څومره پوزیشن کې دی
یعنی دا تاسو حکومت چې دی هغه که سخت وی که سخت وی نو حکومت کولای شي شرطونه ډیر نه ومني دا تاسو وایسته.
جی یو خو دغه ما چې څنګه ذکر وکړو چې یره هغه په حالاتو باندې داغي انحصار دی چې حکومت په وخت کې چې کوم حکومتي د هغه سره اقتصادي حالت داغي څنګه راغي خپل فیوچر یعنی روان وخت څنګه ګوري یو خو دغه بل ایم ایف هم دې ته ګوري چې یره دغه ملک کې دغه اقتصادي حالت څنګه دی نو هغه شان شتون هغه مخې ته دی خدا وا دیم کو خیال وکي چې ډاکټر صاحب مخې ذکر وکړو د حکومت دا کلیم دا یو وعده وا چې کم فندامنتل یعنی بنیادی د اقتصاد د پاکستان په اقتصادي ډانچې کې چې کم مسله دا کم ایشو دی چې هغه 20% څنګه وایي یعنی تجارتی خساره او مالیاتی خساره ده دا به مونږه کمو او د دې لپاره به مونږه داسې منیجمنت او داسې اکنامک پالیسی به ډیزاین کوو چې دا دواړه مونږ په لږ وخت کې په خپل ټینور کې پرې 15 کال کې د ډېر حد پورې تجارتي خساره مونږ ډېر کم کوو یا ختم کوو دا شان مالیاتي خساره هم مونږ کم کوو یعنی تجارتي خساره کې په امپورټ باندې کار کول دي او امپورټ ډیسکرج کول دي چې هغه کم شي ایکسپورٹ در تطل دی چاغا سیوا شی دا شان مالیاتی خسارہ کی حکومت خپل اخراجات چی دینو هغه کمول دی او ٹیکس ریوینیو چی دا نان ٹیکس ریوینیو چی دا کم ته چی پبلک ریوینیو وای یعنی د حکومت چی کم آمدن هغه سیوا کول دی دا دغه د پارا ایمیت چی کم شرطونه ونو چونکی پارا کی دغه دوانا هم کمول یعنی امپورٹ دا کمول دا پارا ایکسچینج ریٹ کو تا سوگو رہی چی دا ابرپٹلی چی کم کم شو نو دے پشا باندے چی کم دن آغا ہم امپورٹ کا ڈسکرش کولو کمولو ایکسپورٹ چی دینو حرا سیوا کولو او دغه څنګه ټیکس ریټ چې سیوا شوه دی نو د حکومت هم د مخکې نه پلان دا و چې مونږه سټیبلایزیشن پالیسی راولو او دغه سره مونږه ټیکس ریټ هم سیوا کوو ټیکس نیپ هم سیوا کوو دغه شان سبسډي چې دا یعنی ګورنمنت ایکسپینډیچر به کمو سبسډي چې دا یعنی رعایت کې دی نو هغه به مونږه او چتو یا به هغه کمو نو چونکی آی ایم ایف په دا کې هم شامل شو نو هغه نور هم انډور شو او دغه په سختۍ سره دغه څه شیزونه حکومت داسې سټیپ او داسې اقدامات
سمجه
چې یعنی د ټیکس ریټ سیوا کول د رعایت او چتول او دغه شان د ایکسچینج ریټ چې دی نو هغه د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کمول او دغه شان ته انټرسټ یعنی شرط سود ډیر اوچت ساتل دا اقدامات چې وو نو هغه ښکاره خبره ده چې دا غي به په ګرانوالي باندې او دغه
شان باندې اثر راځي
پروډکشن کیپیسټي چې کم پیداواري یونټي دي هغه باندې هم دا غي اثر
کوي ډاکټر صاحب ډیر مننه تاسو کوشش کوئ چې ډیر په ساده ژبه کې خلک پوه کړي او کېدای شي تر ډیر حد ځینې خلک پوه سي ډیر مننه زه بیا هم تاسو ته راځم یو لس منټه را سره دي ډاکټر سجاد بخاري صاحب تاسو ته راځم که تاسو دواړه اجازه راکړئ یو منټ د پاره به یو اعلان واورو بیا به زه ډاکټر سجاد بخاري صاحب تاسو ته راسم سوال به وکم
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګلردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر هر څه کې
مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړ موجوده د پاکستان کې گرانی زیاتیدو په زیاتیدو ده او د دې هیواد د اختلاف ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړې دي خوشتنه داده چې د اپوزیشن د احتجاج چې دی دا د حکومت پر ضد باندې دا آیا د خپل سیاسي ګټو لپاره دی کنه دا به پر ګرانی لمنځوړلو کې یو مهم رول لوبوي د دې لپاره دوه میلمانه را سره دي یو هم د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر سجاد بخاري او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق دي ډاکټر سجاد بخاري سه سوال دا دی چې ګرانی زیاته سوې ده او خلګو له خوا ځخم په دې مظاهرو په جلسو په جلوسونو کې یا اپوزیشن هم دا کوي خو خپل حکومت سي دی هغه د دې زیاتېدونکې ګرانی ځا پریشان دی په داخل کې کنه داغه دفاع کوي
ما ګران ملګری زه دلیر اسلم ما دغه خبره استاد کوله ما دغه خبره تاسو کوله چې حکومت دا ګر د سټیپ سوا نخستلې بیا غلط سټیټمنټ سے ورکړي نو اوس په حکومت چې دی یوې خواته پریشانی کوي موضوع ګورو پریشانی خپل سټیټمنټ څه دی پریشانی خپل د ماضی چې کم خلکو سره کولونه کړی وي دغه پریشانی ده حکومت او دغه وزارت دی هغه کې دغه د باډي لنګویج سره چې کم حالات دي د حالات مطابق ماته نه معلومی چې د دې باډي لنګویج یا جسچر سره چې دوی پریشانی په دې شی باندې دا هدا پر صحیح دي چې وزیر اعظم صاحب یو اجلاس راو غوښتي فورن اجلاس راو غوښتي لیکن په هغه کې اعلان ور نشو مطلب یو سټیټمنټ خدا را لې چې موږ ټیکسیس کوم په ټیکسیس کې موږ کمی را ولو خو فارموله را ونه شوله مطلب دا دی چې حکومت کانفیډنس په دې دی چې هو سکتے دی دا سوچ کې چې بس عمران خان صاحب خالی یو ډیډ اونیسټ سړی دی او لایل سړی دی نو وزارت عظمت لپاره یا د پر سیستم چلول لپاره خالی ډیډ اونیسټ سړی چې دی خالی یو کرایټیریا نه ده چې موږ ته یو ډیډ اونیسټ سړی پکار دی موږ ته یو کمپیټنت سړی پکار دی
تکړه سړی قابلیت سړی
قابل سړی چې بیوروکریسي سره انډرستانډینګ جوړ کړي د ملک ایڈمنسټریټیو انفراستراکچر ته توجه ورکړي او سیاست کې یو کنسنسس راولي مطلب یو لچک راولي نو عوام چې خو پریشان دی حکومت ماته دا رنګ پریشان نه معلومیږي حکومت تر اوسه دغه وزارت چې ډېر کانفیډنټلی غایي چې دا هیڅ مسله نه ده دا به سم سي او دا به بالکل سم سي شوکر ترین صاحب هم دغه وایي رضا پاکر صاحب هم دغه وایي
سمه ده ډاکټر صاحب ډېر مننه زه په منځ کې به دې مداخله وکم چې ما غړي ته قتل وخت کم دی خو زه بیا هم یو سوال کوم ډاکټر مراج الحق صاحب سجاد بخاري صاحب کې سیاسي اړخ بیان کړي که تاسو ته څوک کینی او سوال وکړي چې په ډېر ساده ټکو کې راته وایسته ځکه دوه منټه دي چې دا گرانی کمیدو د پاره یو دوه درې کم اقدامات کېدلای شي چې ممکنه د پر خلکو د دې دباو یا فشار کم شي
جی یو خو دا خډیر د منټه کې را سواد
نه نه بالکل دا شي ساده ساده ټکو کې کلاند یعنی
ځکه ساده ساده ادا چې یو خو حکومت چې کم د خلکو قوت خرید دی نه هغه سیوا کول لپاره کار پکار دی نه د انفلیشن کومنګای پر کین حکومت چې کم داوا د انټرنیشنل مارکیټ کې چون کې تیلو قیمتونه ډیر زیات سیوا شوې دي وسم منګه د کم ریجنل علاقه ملکونه چې دي یا د نړۍ نور هیوادونه دي داغي په نسبت باندې قیمت د تیلو قیمت دلته کم ده خو چون کې دلته د مخکنه انفلیشن د مخکنه مو او د غفانتي د خلکو قوت خرید چې کم ده هغه د مخکنه ډیر ډیر پیښ شو نزدې لپاره حکومت له پکا دي هغه په ټیکس پر رعایت کم چایم شرطونه دي په هغه باندې وس شوکی ترین صاحب واشنگتن کې د فائنل بشي ورځ نیمه کې چې هغه د ایم اف سره کم ایم اف شو شرطونه کې څومره سختی ده او داغي پاوام باندې داغي اثر دی داغه ری وزټ
کوي تاسو واسطه چې مطلب دا د قوت خرید د خلکو شکول دی یعنی هغه څنګه شکی ځکه دا به ما سوال وکي یو منټ
جی جی او بل پیداواری صلاحیت طرف ته هم تل پکار دی کم ځکه چې سپلای سایډ باندې هم کار ټول پکار دی چې کم پروډکشن یونټس دی هغه ته د بجلی او د نرخ ځکه چې ایم اف پدا شرط هم دی چې د بجلی او د نرخ قیمتونه دي سی واشي نو کاغذ سیواشی یو خو کنزیومر باندې هاوس هولډ باندې هم داغي اثر او کم چې ساری پیندي کم چې پروډکشن یونټس نه پاري باندې ډېر بد اثر داغي پیږي نو رعایت دواړه طرف ته پکار دی کنزیومر سایډ تم پروډوسر سایډ تم پکار دی او دغه شانتي کم چې ټیکس ریټ ته پاري باندې هم مطلب چې نه هغه एकदम ابرپټ هغه چې نه هغه اډاپټ کول نه دي پکار داغي سره حکومت دا پکا دی چې د بیگ ګیس او د بجلی نرخونه کو دایمه د طرفه ډیمانډ راځي چې دا سیوا شي نو د کومون لپاره د حکومت داسې استراتیجی جوړه کی نه چې هغه سیوا شي او کو پر که سیوا شي زما چې څومره اطلاعات چې ما تراغلي دي نو د ایمپ طرفه شرطونه دا خو دې شي چې د بجلی او د نرخ د بجلی او د ګیس نرخ سیوا شي د شان ټیکس او خاص کر جی اس ټی نور هم سیوا شي او سبسډي چې دا رعایت کړي ناغه تقریبا د 300 اربو پورې چې نه هغه د حکومت په ډرا کې هغه دی واره کې شي د غشان انټرنیشنل مارکیټ کې تیلو قیمتونه سیوا شي دي نو کدا نور ټول خبرو سره یو ځای شي نو به با ګرانواله چې نه هغه با بالکل د قوت خرید نه بلکې د عام وګړي املا به ماته کی
سمات مننه ډاکټر صاحب ستاسو یعنی ډاکټر میراج لک صاحب ستاسو ډاکټر سجاد بخاری صاحب ستاسو وخت هم دومره زګړی ته ګورم بهرال ستاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره وخت دواړو ته شو وخت او شروز غواړم خدای پامان پمخښه اوریدونکو تاسو د مشال ترانلاندې باس اوري هغه د پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانی پاړه د دې هوا د زبې اختلاف ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړې دي او پښتنه دا د چیز به اختلاف د احتجاج سیاسي ګټو لپاره کوي او کنه دا به په ګرانی لمن زوړلو کې مهم رول لوبولای شي د پښتنه مو د سیاسي چارو څېړونکو ډاکټر سجاد بخاری او اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق سره څېړلې باس په دې ځای پاتور سي دي عبدالحی کاکړ دوستا خدای پامان وایي.